سالم رقابتونه د ټولنې د ودې سبب کیږي. په دې ډول رقابتونو کې خلک هڅه کوي له مثبتو لارو زیارو باسي او له خپلو سیالانو مخکې شي، خو ناسالم رقابتونه بیا د اشخاصو او ټولنې په زیان وي. په ناسالمو رقابتونو کې ډیر کله له نامشروع او غیر قانوني لارو د پرمختګ هڅه کیږي. دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی هم دا ستونزه یادوي.
تر ډیره سي څوک دا خبره وکړي ناسالم رقابتونو خبر ذهن د چا سیم ته ځي، لیکن دا پټولنه کې ستا پټولنه کې مثلا که یو کس لیک پرمختګ وکړي هغه کله اقتصادي اړخه یې کله بل اړخه په هغه کې خلک ناسالم رقابت ورسره کوي.
فرید آیان وایي هر څوک غواړي پرمختګ وکړي، خو ځینې د نورو په پرځولو کې خپل خیر ویني.
هر انسان غواړي چې پرمختګ وکړي، ولې دا د پرمختګ لاره چاره چې کوم دا بیا فرق کوي کنه. مثلا هغه مناسبه لاره چې کومه ده د ځان پرمختګ لپاره یا د فامیل پرمختګ لپاره یا ټوله کې مثلا هغه انساني خواهشات چې کوم دي هغه لپاره کار کول کنه، یا مثلا اقتصادي پرمختګ د یو چا نه زغمل او یا داسې دې ته ورته نور مسایل.
ناسالم رقابتونه ډیر کله له کورنۍ رانیولې تر ښوونځي، پوهنتون، دفترونو او په نورو هغو ځایونو کې کیږي چې انسانانو ته د ګډ ژوند او کار زمینه برابروي. دا چې ولې یو ځوان له خپلو همزولو سره ناسالم رقابت ته مخه کوي، فرید آیان راته وایي.
ناڅم پوهاوی دا زه فکر کوم ته ټولو غټ لاملی چې وخت چې زما مثلا په فامیل کې په کورنۍ په غړي کې چې پلار نیکه یا تر دې ورخوا مثلا زه ګورم چې بار راوزم د کلی ماحول یا په ټوله کې بیا د ټولنې ماحول ته زه ګورم چې مثلا هر کس احمد محمود هر کس په همدې لار روان دی، هر کس د همدې لارې غواړي چې مثلا پرمختګ وکړي او یا هغه هدف ته ځان ورسوي، نو دا به یې ذهن ته ټولو غټ لاملی چې زه هم ناخبره او زه هم ناګاهانه مثلا په همدغه لار باندې اقدام کوم یا په دغه لار ځم او دا مې نیت یو یا مې دا هغه فکر چې گویا که زه دغه څه وکم مثلا زه به ورسېږم هدف ته.
نیک محمد زکی بیا ټولنیز محرومیتونه د دې سبب بولي چې ځینې ځوانان ناسالم رقابتونو ته مخه کړي.
اکثره د محرومیت له وجې کېدای هم کېدای، مثلا که یو کس یو شي ته ډېره هیله لري لیکن د هغه په بدل کې که بل کس د وړتیا په اساس یا په کوم بل اساس باندې هغه ځای ته رسېږي، بیا دا ناسالم رقابت کوي. ځان فرض کو زه یو چا سره رقابت لرم کنه، بل کس وړي استاد نمرې ورکوي، استاد چې هغه ته د وړتیا په اساس شاید ورکړي، دلته د مال استاد سره کینه پیدا کیږي.
دا کابل اوسیدونکی سهراب ساپای وایي ناسالم رقابتونه بدې پایلې له ځان سره لري.
ناسالم رقابتونه ناسالمې پایلې لري او ډېری ځوانان دغه ناسالمو رقابتو دپاره ناسالمو مجلسو کې چې کله ګډون کوي نو اکثریت په غیرت کې هم راځي. مثلا یو وایي چې زور په لاس کې نیسم، بل دغه ناسالم رقابت ته تشویقي. دا په داسې حال کې چې موږ ښه پوهیږو چې اور سوځول کوي، حتی همداراز یو وایي زه سګرټ د پزې لاره وهم تر څو نورو ته کمرې نه شي او هغې سره ځان سیال کړي.
د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر وایي دا دې په ځای چې ځوانان خپله انرژي د نورو په پرځولو کې مصرفوي، ښه به وي چې د خپل ځان په لوړولو کې مصرف کړي.
ښه خبره به دغه وي چې د یو عالم خبره ده چې موږ چې څومره انرژي د هغه مقابل لوري په راپرځولو مصرفوو او په خپل لوړولو مصرف کړو نو ډېره به ښه وي.
د دره کمپنۍ مشر هغه ملک سهار بیا ځوانان له خپل ځان سره رقابت ته رابولي.
بهتره دي ناسالم رقابتو په ځای د خپل پرمختګ تر لاسه کړم، یعنی پخوانی وضعیت په مناسبت اوسنۍ څه باید ډیر بدل نیم. نو ډیر وخت که موږ غواړو چې رښتیا هم یو تر لاسه کړو نو زه په ټوله کې رقابت صحیح ده، یعنی ځوان په ټوله غو کې نه مونته تر رقابت مخکې دا بهتره ده سړی وګوري چې زو د پرون په حساب نن ځوان څومره ښه سي سبا څومره ښه سي بل ورځ ښه سي، او دا تر ټولو ښه رقابت ما نظر له ځان سره ده. که سړی په دې فکر کې چې نن سبا ځوان خوال په لور رواني نو هغه باور وکه چې په ټولو اړخو کې به کامیابي. او ناسالم رقابتونه هغه که هر چیرته دي بیا هم وروسته نه یوازې استعداد وژني، نه یوازې داسې د خلک ټولنې د ترمنځ د بد راولي، په زمین کې دی خپله وروسته پوهېږي چې ماته کومه نتیجه په لاس نه کړه. او ما په نظر دا کپر اړخ کې مناسبه نه ده.
ځوانانو ترمنځ د ناسالمو رقابتونو عوامل څه دي؟ د دې ډول رقابتونو پایلې څه کېدلی شي؟ او په دې خاطر چې ځوانان له ناسالم رقابتونو لاس واخلي څه کول پکار دي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د څانګې له استاد پوهنمال شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولو.
و
استاد دا چې نن سبا ځینې ځوانان له ناسالمو لارو رقابتونه کوي، عوامل یې څه دي؟
معمولا هغه امکانات او هغه سهولتونه کم، یعنی هر څوک خپل حق ته نه رسیږي، نو مجبور دی چې په هغه موقف په هغه وظیفه خلق په اصطلاح هغه وکړي، ډېر خلق په یوه وظیفه هغه وکړي. دویم، ډیری افراد او اشخاص چې رقابت کوي خودکمبینی لري، یعنی یو ډول د حقارت احساس کوي، د کمښت احساس کوي، او په یوازې چې په خپلو انرژي، په خپلو افکارو، په خپل ژوند، په خپلو توانایو وړتیاو باندې فکر وکړي، ورځي د خلکو پیه وهي چې هغه مخته نه سي. درېیم مورد چې متاسفانه د دې لامل سوی چې موږ رقابتونه کوو، هغه معمولا د میندو او پلرونو په وسیله د دوی هڅول دي. مثلا د کاکا زوی ته دې ګوره څونه ماش اخلي، د ماما لور ته دې ګوره څومره ښه لایقه ده، او ته څه بلاولی په اصطلاح. دغه هغه څه دي چې د ډېریو کورنیو په خاطر او په دلیل ځینې ځوانان متاسفانه رقابتو ته اسي.
که چیرې دغسې ناسالم رقابتونه په ټولنه کې دوام کوي، دا به د ځوانانو لپاره کومې ستونزې راپیدا کړي؟
اول خو به ډېری رقابتونو توانېدلي دي، ډېری رقابتونه چې د ځوانانو تر منځ اړیکې ډېرې سړې، ډېرې بدې او ډېرې په اصطلاح خرابه کړي. دویم، د ډېری ځوانانو ذهن آشفته او مغشوشوي. بل، عاطفي اړخه د ډېرو ځوانانو تر منځ مینه او محبت راکړه ورکړه په اصطلاح همپالنه یا همپذیري او ملګرتیا او د زړه خواله او رفاقتونه د شان له منځه وړي. په درېیم قدم کې څومره چې رقابتونه ټولنیزې اړیکې خرابوي، څومره چې رقابتونه ټولنیز مشکلات او ستونزې زېږوي، دا تعصب او د حسادتونه دا ټول رقابتونه دي، دا مشکلات پیدا کیږي. له څلورمه اړخه دی ډېر مجبوره کیږي چې ډېر کوښښ وکړي، ډېر زحمت وباسي، ډېره خواري وکړي، او دغه ډېره خواري او ډېر زحمت متاسفانه د تل جسمي اړخ هم زیان رسي. یعنې دای نور ذاتي هغه ارزښتونه چې پخوا یې درلودل، هغه دود و دستور و رسوم، هغه ټول پښو لاندې کوي. یعنی په رقابت کې هر څه کیږي، یعنی هر بدې کړنې ته لاس اچي تر څو خپل سیال په اصطلاح له پښو غورځوي. او دا هغه څه دي چې د ځوانانو ترمنځ، د ټولنې ترمنځ، د افرادو ترمنځ، د اشخاصو ترمنځ ستونزې راولړي، او ټولنه متاسفانه یو بد لوري ته او بدې خواته ځي.
د حل لاره څه ده؟ نو هغه ځوانان چې په ناسالمو لارو روان دي او رقابتونه کوي، څنګه هغوی سالمو رقابتونو یا سالمو لارو ته راګرځولی شو؟
د نړۍ مشهور کمیډین چارلي چاپلین وایي دنیا دومره غټه ده، دومره لویه ده، دومره پراخه ده چې هر څوک کولی سي یو چیرته ودرېږي. اړتیا نشته چې یو څوک راسي بل څوک له جایه په اصطلاح ټیرا کړي چې لرې څه دلته درېږمه. موږ باید دغه مورد خپلو بچیو ته ور زده کړو چې دنیا ډېره پراخه ده، په ډېرو برخو کې ډېرې بریاوې او ډېر موافقتونه شته، او موږ هیڅکله باید مجبور نه سو او لاس دې ته چې یو بل کس په اصطلاح له یو موقفه لرې کړو، یا یې ټیله کړو، یا یې په اصطلاح له پښو وغورځوو، یا سیالي ورسره وکړو، رقابت ورسره وکړو. دې ته هېڅ اړتیا نشته. کورنۍ نه هیله کوم چې خپلو اولادونو ته د رقابت په جای مینه، د رقابت په جای د خپلو احساساتو مدیریت، د رقابت په جای د ژوند مهارتونه، د رقابت په جای د سیالیو په جای ورورګلوي، د سیالیو د رقابت په جای پالنه، پیوستون، یووالی، ملګرتوب، رفاقت او ټیمي کارونه ور زده کړي. خپلو بچو ته موږ باید ګروي ټیمي کارونه ور زده کړو، ډله ییز کارونه ور زده کړو، ځکه چې نړۍ په سطح ټول اروپایان په دې موافق دي چې هغه څه چې یو نفر کوي هیڅکله برابر نه دي له هغه څه سره چې شپږو کسی کوي. بنان دوی باید وهڅول سي، دوی سره باید زغم پیدا سي، دوی باید مختلف عقاید، مختلف دریځونه، مختلف موقفونه وزغمي تر څو کولی سي په ټولنه کې سالمه او ښه ژوند وکړي، او خپلو هیلو، خپلو موخو او خپلو ارزوګانو ته هم ورسیږي. یعنی په اصطلاح هم خپله بریالی سي او هم نور څوک نیازار کړي.
درنو اوریدونکو، دا وه د تاندې څانګې خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د تیرې لمریزې میزان میاشتې په 26مه نیټه په کندهار کې په یوه حمله کې د دې ولایت د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق ووژل شو. دغه حمله چې د کندهار په ولایت کې دننه رامنځته شوه، د کندهار د والي د یو ساتونکي له لوري ترسره شوه. د جنرال عبدالرازق ترڅنګ په کې د دې ولایت د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن هم ووژل شو او له منځه یوړل شو. نن د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ په خبرونه کې په همدې مسله باندې گو په ځنګړي ډول د جنرال عبدالرازق د وژنې په تړاو باندې خبرونه کې د افغانستان د ودان افغانستان ګوند دورئي رئیس او اوسنی منشي محمد یار یار میلمه دی دا د کندهار ولایت اوسیدونکی دی لنګ دینه حالات ساری دا براته په دې اړه باندې بشپړ معلومات راکړي محمد یار صاحب تاسو هرکلی او ښه راغلاست وي ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړه سټوډیو ته راغلی که پیل لدینه کو ستاسو په نظر باندې د جنرال عبدالرازق په وژنه باندې څه فکر کوئ ولی په دومره پراخه کچه باندې په کور دننه غبرګونونه راوپارېدل
که څه هم د حالاتو د پیښو په منځ کې اوسېږم زما دپاره هم دا هیښوونکې وه او ډېره په زړه پورې وه جالبه وه چې غبرګونونه فوق العاده پراخ وه او د جنرال رازق اغه محبوبیت د ولس په ذهن کې د ولس په جمعي ذهن کې د افغانستان په هر کنجو کنار کې او د هر قوم او هر مذهب او هر ډلې ذهن کې خورا هیښون پیو زه داسې فکر کوم چې د دې محبوبیت علت دا و چې جنرال رازق یو ډیر قاطع او جدي شخصیت او د دقیقیت او جدیت د پاکستان د پاکستانی پالیسی په وړاندې او د افغانستان په مقابل کې د پاکستان د ډیر خشنی ډیپلوماسي په مقابل کې ډیر قاطی و پر همدې اساس باندې افغانانو ډیر زیات غبرګون وښوي او د محبوبیت سطحه یعنی لږ تر لږه زما د توقع خلاف ډیره لوړه وه
واقعا دا پیچلی قضیه ده د دې قضیې په تړاو باندې ستاسې شخصي برداشت څه دی
که څه هم د دې قضیې په باب باندې عجیب و غریب نظریات مطرح کیږي زه د تحلیلګرانو څخه عجیب و غریب تحلیلونه اورم له بده مرغه د افغانستان په 40 کلن جنگ کې د اعتماد او د باور یو ډیر لوی بحران په افغانستان کې رامنځته شوی دی هر څوک هرې پدیدې ته هرې مسلې ته د ډیر شدید شک په سترګو باندې ګوري د دې پیښې په اړه باندې هم غبرګونونه ډیر عجیب و غریب و زیاتره تحلیلګران مو نظر خوندان مو عام خلک د کوڅې او د بازار خلک د دغه پیښته د توتیه د تیوري لزاویې څخه ګوري په سوشل میډیا کې خو هر ډول نظریات راځي اما زه تعجب دی ته کوم چې جدي خلک او خاص خلک هغه هم دغه د کوڅې او د بازار د نظریاتو تر تاثیر لاندې راغلي او دوی د سرګندونکو کې د تحلیل کوي چې ګواکې دا خپل د خارجانو یا په خاص ډول د امریکا یو توتیه و چې جنرال زیق له منځه یوسي اما زه داسې فکر کوم چې دا د واقعیت څخه لیرې ده دا پر کوم خاص دلیل باندې بنا تحلیل و نظریه نه ده او دا د دې هغه منطقي اړخ ډیر ضعیفه دی ځکه چې د پاکستان په وړاندې ما تاسو ویل چې د جنرال زیق قاطعیت عجیب و غریب و په دغه قاطعیت باندې موږ تر اوسه پورې لږ تر لږه په دغه اولس کال کې کوم بل نظامي شخص نو ولیدلی چې په دونه قاطعیت باندې ودرېږي او پاکستان په تیرو لس دولسو کلونو کې په خپل ټول زور او قوت باندې هڅه وکړله جنرال زیق د منځه یوسي او لسګونه بریدونه شنډ سول لسګونه بریدونه څخه دی روغ راووتی دغه ټول د دې واضح څرګندوی دی چې په دې کې لکه خپل چې حکومت هم ویل په دې کې د پاکستان لا سو خپل چې کله چې مثلا طالب ادعا کوي او هغه ویډیو خبرې د هغه نفوذي کس چې د مو روزل یو نه دا خو واضح پیغام رسي هم پاکستان دا وایي هم طالب وایي او هم یعنی د پاکستان ویل سم هدف دا دی چې کله طالب ادعا کوي د طالب ادعا مساوي ده د پاکستان د ادعا سره پېښه زما په نظر باندې څرګند ده او دا توتیه په پاکستان کې جوړ شوی او پاکستان په شدت باندې څارو دي ته چې کله چا خبره په لاس حافظي پر نوموړي باندې او بل اخره په خپل د ډیر زیات تعقیب هول زل ورسته پاکستان وټوانی دی چې خپل هدف ته ورسیږي
خو پاکستان دا موضوع رد کړ تیر ورځ د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په یو اعلامیه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ورسته سرګندونه چې په کندهار کې کړې وي او د جنرال رازق د قاتلینو غوښتنه یې له پاکستانه کړې و دا رد کړ ویل چې په دې برخه کې باید له دوی سره لکتر لکه شواهد شریک شي فکر کوي شواهد موجود دي
دا کاملا طبیعي ده چې پاکستان باید دا رد کړي تاسو ماته شولای نسی چې په تیر اولس کلونه کې حتی په تیر څلوېشتو کلونه کې د جهاد په دوران کې چې دا ټول جهاد د پاکستان څخه مدیریت کېدی او رهبری کېدی او دا خو نور واضح خبره ده، سپینه خبره ده. هیڅکله هم پاکستان د هیڅ پیښې پراپر غاړه نه ده اخیستې او نه یې ویلي. دا طبیعي خبره ده چې پاکستان باید دا رد کړي. کله چې د افغانستان په سطحه، د منطقې په سطحه او د جهان په سطحه باندې دا نظر په قاطعیت سره موجود دی، په وضاحت سره موجود دی چې د تروریزم ځالې په پاکستان کې دي او ترهګر په پاکستان کې روزل کیږي، د پاکستان څخه را صادریږي افغانستان ته، نو ما مخکې تاسو ته وویل چې کله طالب ادعا کوي چې دا کار ما کړی دی، معنا دا چې دا پاکستان کړی دی. کله چې دا ویډیو جوړیږي، کله چې دا توطیه جوړیږي، طبیعي خبره ده دا په پاکستان کې جوړیږي او دا نور د دنیا څخه هم پټه خبره نه ده. هماغه چې پاکستان د امریکا ستراتیژیک ملګری وو، نور امریکا هم هغه حد ته رسیدلې ده، که څه هم تیر حکومتونو کې په افغانستان کې دا فریاد پورته وو د امریکا څخه، دا هیله کېدله، دا غږ قربان کېدی چې تاسو د تروریزم اصلي ځالو ته، اصلي مرکزونو ته توجه وکړئ. اما دا قنات نور کول سوی نړیوالی ټولنې ته، د ملي وحدت حکومت په جبه نیوت باندې دی چې نړیوالی ټولنې ته دا قنات ورکړي، یا خپل ستراتیژیکو ملګرو ته دا قنات ورکړي، هغوی ته اسناد او شواهد وړاندې کړي چې تروریزم په پاکستان کې دی. هماغه و چې موږ تاسو ولیدل چې امریکا چې پاکستان ستراتیژیک ملګری و، هغه په ټول وضاحت باندې تا د پرون د امریکا د بهرنی چارو وزیر تاسو خبري است چې وای ویل چې نور تروریزم موږ نه سمندلې، بالخصوص تاسو د افغانستان سره په پولو کې، او د بهرنی چارو وزیر په وضاحت سره دا خبره د امریکا وکړه چې تر دې نور موږ واضح خبره کولای نه، یعنی خبره نور ټوله واضح او روښانه ده.
د جنرال رازق له وجل کېدون وروسته د افغان حکومت عکس العمل سمره خلکو ته د قناعت وړو په ځانګړي ډول ستاسو په نظر باندې کندهار خلکو ته چې په سیاسي او امنیتی برخه کې ویلوې تش سره مخ شول؟
د افغان حکومت عکس العمل که په مجموع کې په کلي توګه ورته وګورو، د خلکو د قناعت وړو. افغان رئیس جمهور چې کله کندهار ته سفر وکړي، د د سرګندونی ټول یو د ودرې شمیرلې واځي سرګندې او د خلکو د قناعت وړوې. د جنرال ازق ورور د هغه ځایناستي ټاکل د خپل د الته د یو شمیر قومي مشرانو غشتنه و، هغه غشتنه سره ومنل سول. جنرال ازق د خپلواکۍ د ستراتل لقب ورکول سو. په کابل کندهار کې بځنی واټونه د جنرال ازق په نوم نومول کیږي. دا ټول هغه څه و چې د حکومت د درنښت سرګندوی و، د جنرال ازق شخصیت و، مثلا د هغه کارکردګی ته او د شهادت او د وینو ته، وینو احترام ته. کله چې رئیس جمهور زی د جنرال ازق د مور لاسونه ورته مچوي، د کور ته ورزی، دا د ډیر لوی او ژور احترام څرګندوی دی. او دا فکر کوم د خلکو د قناعت وړ دی، خلک راضی دي.
د لومړی پیښه نه ده تقریبا لدین وړاندې د ملي اردو په لیکو کې، د ملي پولیسو په لیکو کې د غړول نفوذي کسان موجود وو، ورته پیښه رامنځته کړي دي. مثلا په بهرنیانو باندې غړول حمله شوې دي. فکر کوي چې د حکومت په مهمو ځایونو کې د غړول نفوذي کسانو ځای نیولې کده سی وي په دغه ډول قضیو پر رامنځته کېدلو کې حکومت پړ نه بولي؟
حکومت زه نه پوهېږم چې د پړ اصطلاح ورته وکاروو که ونه کاروو. په هر صورت حکومت مسؤل دی، حکومت باید د پیښو څخه زده کړه وکړي، حکومت باید په شدت او په جدیت باندې دغه پیچلي مسالې ته متوجه اوسېږي، او زه باور لرم حکومت متوجه دی. اما دا به نه هېروو چې حکومت په عادي شرایطو کې قرار نه لري. حکومت په ډېر غیر نارمل شرایطو کې قرار لري. حکومت په یوه جبهه کې نه جنګیږي، حکومت په څو جبهو کې جنګیږي. حکومت په کور دننه د خپلو سیاسینو سره، حتی د هغو کسانو سره چې خپل په حکومت کې دخیل دي، د هغو په وړاندې په جنجال اخته دي، هغه د اپوزیسیون په شکل په مقابل کې ولاړ دي، خپل د منطقې جنجالونه، نړیوال جنجالونه، یعنی دغه ټول جنجالونه که تاسو سره ضرب جمع کوي او دا ټول د حکومت په غاړه کې ورواشوي، نو انصافا سړی ویلی سي چې دا حکومت د ډېر لوی بحران سره په مقابله اخته دي. مسایل خورا پیچلی دی، او د دغو پیچلتیاو په وړاندې مقابله هم دومره سخته ده، او په هم دومره سختي باندې حکومت خپړی وسره لګي وسره لاسو غریوان.
محمد یار صاحب، مخکې مو د کندهار د وزیر شوی امنیت قمندان جنرال رازق د ورور معتدین خبره وکړه چې دغه په ځای باندې د قومي مشرانو په غوښتنه باندې د کندهار سرپرست امنیت قمندان په توګه وټاکل شو. د کندهار د امنیت په برخه کې څومره موثر تمامیدای شي؟
اول به دا درته وایم چې دا خبره باید واضح سي او زموږ ولس باید په هغه باندې پوه سي او د دغه درک او د دغه پوهې څخه د خپل راتلونکي د جوړېدو لپاره استفاده وکړي. د پرنسپ له مخې او د قانون له مخې دا سمه خبره نه ده چې زموږ مقامونه دولتي او حکومتي مقامونه میراثي سي. دا د چا شخصي ملکیت نه دی. کچیر یو کس د منځ ځي د یو چوکي خالقیږي هغه باید د کورنۍ ته په میراث پاتې سي. اما د افغانی ټولنی بل خصوص د کندهار ټولنیزي ارواپوهنې ته په پام سره چې الته لا هم له بدمرغ قبیلوي او قومي ذهنیت حاکم دی، نو د دغه حاکم ذهنیت هغه اجبار دومره شدید او قوي و چې باید حکومت همداسې یو فیصله وکړي.
بل اخر د پاکستان سره څه کول پکار دي؟ د لومړی پیښانه د لدین مخکې هم دغه ډول پیښې رامنځته شوي او شاید وروسته یې مو نه اوسي. افغان حکومت بل اخر باید څه وکړي؟
پاکستان له بده مرغه د ډیرو کلاسیکو او هغه زړو پالیسیو او ډیپلوماسیو پر بنسټ باندې افغانستان سره تعامل کوي چې دا هم افغانستان ته تاوان رسولی دی او هم ډیر په شدت باندې پاکستان ته هم د پاکستان ولست هم زیان رسولی دی. د بعد مرغه د پاکستان د پاکستانی چارواکو سره دا درک نه پیدا نه دی پیدا سوی او لا هم د سینش نه لیدل کیږي چې دا درک دی د مندلې او سیږي چې نور باید د دشمنی ل پالیسیو څخه لاس واخلي او دلته د منطقه د آرام د سولې د ثبات لپاره هغه سیاستونه ته مخه کی چې دواړه برخې افغانستان او پاکستان دواړه ګټه وکړي. د افغانستان حکومت یو کار کولای شي د پاکستان په وړاندې چې خپل ځان سره راټول کړي، ځان سره راټول کړي، فساد له منځه یوسي او هغه اختلافات چې د افغانستان د حکومت په دننه کې دي هغه اختلافات د له منځه وړلو لپاره هڅه وکړي. دننه که په کور کې مشق وینوسو او په یو قوت باندې بدل نسو، زه د فکر کوم چې پاکستان په اوزرو زاریو باندې به دې ته غاړه